پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شپې ته صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ خرغل استوایم او رچې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشورتي لوی جرګې را بلل د سولې د بهیر لپاره مثبت بولی. پرون ولسمشر غنی وویل چې لوی مشورتي جرګه به راوغواړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبحت الله مجددی جنازه به سبا په کابل کې کیږي او بیا به خاورو ته سپارل کیږي. امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوری غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه او د هند د پلازمینې نوي ډیلي په یو هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې اوولس کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره پرون د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو مثبتې خبرې وکړې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر دا خبر ورکړ خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا بلجیم، افغانستان او څو نورو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیل کړه. هغه پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې سفر هدف د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره په هڅو کې د همغږۍ رامنځته کول دي. خلیلزاد د جنوري په وروستیو کې په قطر کې د شپږو پرله پسې ورځو لپاره د طالبانو له استازو سره ولیدل او ټاکل شوی چې د فبروري پر 15مه نیټه به یو ځل بیا ورسره وګوري. چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملي اردو د عملیات د کندهار په شولی کوټ او د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالیو کې ترسره کړي. په کندهار کې د 215م اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوي وایي په دې عملیاتو کې د کندهار په شولی کوټ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. علوي وویل د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د 215م اتل قول اردو ویان همدارز ویل چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې بیا پر وسلوالو د خپل ماین چاودنه شوې چې له امله یې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. منشي حبیب له دغو لاریون کوونکو څخه دی.
د افغانستان د دولت سره مخامخ خبرې شروع کړي او خپل پیشنهادونه یې وړاندې کړل. د مذاکرې پر هیڅ باندې مطرح کړي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه وړاندیزونه رد کړي دي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګري ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډیر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هند پلازمینې نوی ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې اوولس کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو ویاند ویلي د نوی ډیلی د مرکز د ګڼمیشتې سیمې کارول باغ په ارپیټ پلاس نومي هوټل کې سهار وختي اور ولګید چې ولس کسان په کې مړه او څلور نور ټپیان شول. د اطفایې یو مسؤل چارواکي ویل دي چې اور د هوټل د 15 پولیس ودانې تقریبا ټولو برخو ته ورسید. د چارواکي زیاتوي چې 15 کسان له هوټل څخه ژغورل شوي. چارواکو همدارز ویلي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د پنټاګون استخباراتي څنګه خبرداري ورکوي چې چین او روسیا د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسۍ ته ګواښ وکړي. د ادارې پرون په یو نوي راپور کې دا خبرداری ورکړ. په راپور کې ویل شوي چې هغه لایزري وسایل چې د امریکا سټلایټونه زیانمنولی شي د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډېره د امریکا د دفاع وزارت د اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډیره د کشف او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همدارا زیاتونه کوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیا په دریمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. د ادارې ویلي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرزیتونو د خپرولو په برخه کې خپله وړتیا ښودلې ده. دا خبرونه
احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې غرمنۍ خبري خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په تړاو د مشورتي لویې جرګې رابلل دغه بهیر لپاره مثبت بولي. اخوا د ولسي جرګې غړي هم ټینګار کوي چې باید رښتینی استازي د مشورتي جرګې ته راوبلل شي. د خلکو استازی قادر رازی وطن دوست:
موږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینی جرګه وکړه. رښتونی جرګه وکړه پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم.
ولسمشر غنی پرون امر کړی چې د هود پروستیو کې به لویه مشورتي جرګه جوړه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي پرون شپه د 93 کلنۍ په عمر په کابل کې په روغتون کې ساور کړه. دا تل د ولس او نظام په ګټه باندې غږ پورته کړی و.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې دا حکومت اوس خراب کړو. مجبوریت ایجابیي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت اوس ساتو او خدای هدایت
وکړي. او د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. به هم خرغلې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او ته تخېدي رازو لمړي مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وي د مشورتي لوی جرګې جوړیدل به د سولې د بهیر په بریا کې مثبت رول ولوبوي. د دغه شورا مرستيال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته ویل دغه مشورتي لوی جرګې ته به څه باندې زر تنه راوبلل شي. د ولسي جرګې او شمیرغړي هم وایي د دغه مشورتي جرګې د خو پایلو لپاره بل ټولې واڅخه د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي. پرون ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه باندې په یو مشورتي تی غونډه کې ټینګار وکړ چې باید د هود په ورستیو کې لوی مشورتي جرګه په کابل کې جوړ شي او ټول اقشار به راوبلل شي. نور جزئیات د کابل استودیو نه لواصل وساله ورو
من نستان اگزه سپ تاس تاوریدون کو تاید سلام ورنده که اما بلکل لکه سرنگش تاسی ویلی دا افغانستان دا سولی علی شورا وی لوی مشورتی جرگی تا دا طولین دا مختلف و اقشارو استازی را بلل که گیا و داغ شورا درده چه داغ مشورتی جرگه با پا هیواد که دا سولی تنگخت لپرا گتوار تمام شی. دا دی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچپون وی دا لوی مشورتی جرگی دا جوری دو پارا دا ولسمشر پریک دا سولی پا برخه که دا ولسمشر پریک اند دریس خی او په ډیره خلکو سره مشورو ته لار هواروي. خغلی اوچکون نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مشورتي جرګه کې به د خلکو د استازو پریکړې عملی نتیجه ولري.
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است.
اصلي پریکړکون کې د افغانستان خلک دی د سولې په بهیر کې طبيعتا خلک بیا پریکوي او قرباني ورکوي نو د افغانستان خلک او استازي ل لوړ او خزایس ښه برخمند دي او کوم پریکړه چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملي بوي
قابل عملي او ارزنده خواهد
خغله وچکون وای دغه مشورتي جرګه ته ل ټول هیواد څخه سباندې زرتنه ربل کیږي نو موړ وای تیرو تجربه ته پکتو د ولسمشر ل لارخونې سره سم به لوی مشورتي جرګه د روان کال د کپ میاشتې پورستیو کې تر سره شي افغان حکومت وای په راتلونکو هوت میاشت کې به په مرکز کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه وشي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان مریز کال د هوت میاشتې پورستیو کې د سولې لوی مشورتي د جرګې د جوړیدلو امر کړی دی خغلی غنی د دوشنبه پر ورځ ناوخته په ارګ کې د سولې مشورتي ناستې ته خبري کولې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس محمد عمر داوزی ته دنده وسپارل چې دغه جوړیدونکو جرګې ته تیاری ونیسي په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازه بیا په دغه جرګه کې د خلکو د رښتینو استادو په ګډون ټینګار کوي
او د موږ پیشنهاد هم حکومت ته امداد چې وسته چې د جرګې غږ وکړو وس نو رښتینو جرګه وکړه رښتینو جرګه وکړه پرې د افغانستان ګور ګور نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی کدي تا مخالفین هم نو بیا نتیجه ورکړي او د بل لورې ته
دا پداسیل کې د چې په ورستیو کې د افغانسولې پړه په کوردن او بهر حلیزلې زیاتې شوې دي د افغانسولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد هم د افغانستان د سولې پړه د سیمې او اروپا یو شمېر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی بلستانګ زسب
بلې مننه کوم واسل وصالو له کابل له موږ سره خبرې کولې د سولې مشورتي لوی جرګې د رابللو پاړه باندې ورستی جزئیات لمو سره شریک کړل ولسمشر پرون امر وکړ چې لوی مشورتي جرګه به په هوت میاشت کې راوغواړي سولې عالی شورا او لسی جرګې د دغه جرګې رابلل مثبت ګام وباله اخوا زینی افغان کارپوهان هم د دغه لوی مشورتي جرګې د جوړیدو په اړه باندې وایي چې باید دغه جرګه جوړ شي او دوی هر کله کوي دوی چنګار کوي چې پکې باید د ټولنې اخشار ته ونده ورکړل شي زما همکار نسیم شفق د چارو لشنون کې وحید مجده سره په دې اړه باندې مرکه کړې
او امریکایان هم د یعنی آمادگی خود لري چې د خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي او طالبان هم د دین استقبال کړی دا او افغانان ترمنځ هم په ځینو هیوادونو کې خبرې شروع شوې دي دا ډیره اړینه خبره ده چې افغانان په یو متحد او په یو داسې جرګه سره یو ځای شي چې په هغه کې خپل پیغامونه سره یو کی او طالبانو ته هم دا پیغام ورسوي چې دوی څه غواړي راتلونکي باید څنګه وي زه فکر کوم چې دا یو اړین ګام دی نو باید دینه استقبال وشي خو په دې شرط چې دا جرګه وکول شي د ټول افغانانو نمائندگی وکول شي
اندازه ما پښتنه د جناب مجده صاحب ستاسو نظر باید د جرګې ته په کمیله حاز څومره کسان وغوښتل سي د بهتري او کوم اقشار او حکومت طبقه څخه
اول مسله خو افغانستان کې موږ تاسو ګورو چې د تدیر ادب پر قومي مسائل هم ځمن وهل شوی ده نو په دې جرګه کې د مختلفو اقوامو استاز موجودیت هم یو البته یو اړین اقدام دی لبل خو دا اقشار او هغه تایفونه چې هغه د افغانستان راتلونکي کې نگرانی لري که ځوانان د خزي او دوی هم باید په دې جرګه کې یعنی نقش ولري ترڅو چې هغه نگرانی چې موجود دی د هغه نگرانی په باره کې دی یو بریکټ سره ورسیږي او د طالبانو نن په دې معنی اخلا دی هم پښتنه وکي او بل اخره یو پیغام هغه ته ورسوي
بله نو تاسو چې د طالبانو څخه میادونه وکړه طالبانو څخه خو شناخت او خو پیژندنه هم لري آیا پر طالبانو بعد دغه جرګې نتایج او تصامیم څه تاثیر ولري د سولې او غوی بل افغان حکومت سره د خبرو تل لپاره رامات کی یا لیواله کی
افغان حکومت سره څه فکر نکوم چې طالبان حاضر شي چې خبري وکړي په مسکو په غونډه کې هم هغه ډیر قاطع سره د خبره رات کړه او افغانانو سره د دوی خبري لړۍ ادامه پیدا کوي او دا غونډه چې د نن په افغانستان کې کیږي کیدای شي چې یو داسې پیغام ولري طالبانو ته چې په راتلونکي کې غونډه کې چې تاکي شوی ده په قطر کې وشي او یزلیبیا افغان مشران سره کینی او طالبان سره خبري وکړي په هغه کې غیزه ولري او دا یو پیغام بیا غونډه
د سیاسي چارو له کارپو وحید مجد سره مو د نسیم شفق خبري واوري دي ښاغلی مجد د په کابل کې د لوی مشورتي جرګې پر بللو باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک ک
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د اقتصاد نړۍ خبرونه له واصل وساله ورو
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په کلنی ډول په لغمان ولایت کې ډیر لستنه کبان تولیدېږي دغه وزارت وای اکبر استمینن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې 55 فارمونه جوړ شوی چې په کلنی ډول ورنه همدا ډیر لستنه کبان ترلاسه کیږي د نوموړي خبره د دغه ولایت د اوسیدونکو لخوا د کبانو د روزنې د فارمونو جوړولو غوښتنه ډیره شوه او په وینا یې خزمینه هم ورته برابر ده خغل رستمی وای د لغمان لشنګ لنګار سندونو او په نوموړي ولایت کې د کبانو د روزنې لپاره مهمه سرچینه بل کیږي د پکتیا ولایت د سوداګری او صنایع خونوي ک په دغه ولایت کې په قانونو پنګونه وشي خایدات په وکړي د دغه خونې رئیس نصیر عالم یارنن از رادیو ته ویل چې په پکتیا کې د قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو کرومایتو او میسو قانون شته خو اړتیا ده چې د پنګونه په هدف په دې برخه کې سروي وشي خغل عالم یار وای دوی په سوزلي د موضوع د اړوندو مسلینو سره شریک کړي خو چې د سروي ټیمونو شمیر کم ده او دوی به دغه کار په راتلونکي کې تر سره کړي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلوي بورې قزاقي وړه 1400 افغانۍ یو 50 کیلوي بورې بوره 1450 افغانۍ یو درې نیمه بورې وریجې 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ یو لیټر پېټرول 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنی وسرو سره په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ 1500 پوله یو یورو 1000 افغانۍ 300 پوله یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 9 افغانۍ 80 پوله زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ
د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلی د دغې موافقې له مخې ښایي د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي تیر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام وکړ سلګونه زره کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا تنخواوې نه درلودې په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي همدا شی بر سره په استودیو کې د نوري صاحب لومړی پوښتنه خو به دغه وکم چې دغه خپل د دوی موافقت سره ډول د جزئیات څه دي موافقه کې څه سره غلي
استانیزي صاحب دایو نوې موافقه د بودیجې پر سر یو ابتدایي موافقه ده چې په کانګرس کې دوه لورو دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو د مرکچانو ترمنځ پرون شوی او هغه خای بیا د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو لته تړل کېدو مخاوني سلکه څنګه چې تاسو ویل دغه لنج د دغه البته د لانجمن بودیجې د تصویب ویډیو لپاره چې د دې کار بیا مخاوني سي ورستای ضرب لجل د دې اونۍ په پای کې پاتره سيږي د کانګرس مرکچانو پرون دوشنبه ول چې په دغه موافقه کې د مکسیکو له پولیسو سره د امنیتی نوي موانع او د جوړېدو لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوی خو هغه له هغه حد ډیره کم ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر دې پوله د بشپړ دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس غوښتي و په کانګرس کې دیموکراتانو د دې اجازه نه ورکول چې په بودیجه کې دغه دیوال د جوړېدو لپاره نږدې 6 میلیارډ ډالر بودیجه چې ترامپ غوښتنه کړي تصویب شي او هغه د پیسو بې ځای لګول بللی وخو جمهور غوښتونکو بیا ډېری هڅه کوي چې بیا د دولتي ادارو د تړل کېدو مخاوني سي تیر ځل دغه ادارو د تړل کېدو لامل چې 15 ورځې دوام کړي او 13 میاشت بیرته پرانستل شوې شاوخوا 8000 کارکونکو له کارونو رخصت شوي او یا هم به تنخوا او دند تر سره کوي د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو له تړل کېدو وروسته نظر شمیرنی وخوده چې ډیرو امریکایانو د دې کار ملامتي هم پر ترامپ اچولې ده
بلې مننه کوم خغلی ترامپ خو اعلان وکړ چې تر امدغه فبراير 15 پورې دوی وخت لري نو اوس باید دغه موافقه هرکلای وکړي کڅنګ د نظر بچوي
البته ورسته هغه چې په واشنگتن ډي سي کې د دغه موافقه اعلان وشو لسمشر ترامپ په واشنگتن ډي سي کې نو په سپینمانه کې نو ترامپ په تگزاس کې له مکسیکو سره په سرحدي ښار ال پاسو کې په یو غونډه کې و چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د دغه دیوال په جوړېدو سره به د امریکا خاورې ته د جنایتکارانو او له دغې لارې د قانوني غیر غیر قانوني کډوالو د اوښتو مخه ونیول شي.
هغه څه چې دا علت بولي دی
البته چې تل په همدې موضوع باندې ټینګار کړی. په دې وروستیو اونیو کې بیا ترامپ خبرداری هم ورکړی و چې کانګرس د دغه دیوال د جوړېدو لپاره دته دغه پیسې ونه مني، دی به یو ملي اضطراري حالت اعلان کړي. که چېرې دغه حالت اعلانېده یا اعلان شي، ولسمشر ترامپ ته د دې واک ورکول کېږي چې په خپله بودیجه مصرف کړي. البته دا هم باید یادونې وړ بولو چې دغسې حالت د اعلانولو پر سر هم په وروستیو کې ډېرې پوښتنې راپورته شوې وې. البته دا هم باید اوریدونکي واوري چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس صلاحیت لري چې وړاندې شوې بودیجه چې د سپینې ماڼۍ لخوا کانګرس ته استول کېږي تصویب کړي.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوری و چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له نوې موافقې موږ ته جزئیات راکړل. د دغې موافقې په اساس به ښایي بیا د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا کابل دنن چاپ مدباتو تبصیری لحمید مومن دارو.
دا کابل رسپانو نن هم د خپل بحثونو زیاده برخه دا سول او پخلاینه لپاره دا روانو حلوزل و رسو پر مختگونو تا زنگره کرده دا. ویساو رسپانه د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکل دی چې دراتونکې کب میاشتې پروستیو کې به د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. رسپانه لیکي چې په دې مشورتي لویه جرګه کې باید د هیواد ټولو بانفوزه اشخاصو او د ټولنې هر قشر ته د ګډون بلنه ورکړی شي سو د سولې په اړه بحثونه پراخ شي. رسپانه لیکل دی چې ځینو پخوانیو چارواکو د مشورتي لویه جرګې د رابللو په اړه په خپل غبرګون کې ویلې دی چې دا به غوره وي چې د مشورتي لویه جرګې پر ځای دودیزه لویه جرګه راوبلل شي او دا ځکه چې دودیزه لویه جرګه اجرائیه صلاحیت لري. دنیا ورځپاڼه بیا د سولې د روانو هڅو په اړه د حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راغستې دي او د ده په حواله لیکلی دی چې په حکومت کې ځینې کسان د سولې هڅې سبوتاژوي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی زاخلوال په یوه مرکه کې ویلی دی چې له لنډمهالې حکومت سره د حکومتي چارواکو د مخالفت برخلاف افغان سیاستوال له روانې وضع څخه د وتلو یوازنۍ لار د لنډمهالې حکومت جوړېدل بولي. رسپانه لیکلی دی چې ښاغلی زاخلوال په دې ټینګار کوي چې افغانان له هر څه زیات سولې ته اړتیا لري او په هره بیه چې ممکنه وي سوله غواړي. نو پکار ده چې ملي ارزښتونو ته په پام سره هیڅ څوک دی د سولې لپاره د لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مخالفت نه کوي. هیواد د لوتي رسپانه د ولسمشر لخوا د سولې د مشورتي لویې جرګې د رابللو اهدافو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د سولې د مشورتي جرګې د رابللو یو هدف دا دی چې د سولې روانې هڅې لا ګړندې شي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت په ورته وخت کې د امریکا لخوا د سولې لپاره د روانو هڅو چې له افغان حکومت سره په مشوره کې روان دي ملاتړ هم کوي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت دا باور څرګندوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا روانې هڅې د بین الافغاني خبرو د پیل امکانات هم برابروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبحت الله مجددي د سیشمې پښپا د درې نوي کلنې په عمر په کابل کې پیروختون کې ساور کړه. د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي رډیو ته ویل د نوموړي جنازه به سبا د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانه عارفان سیمه کې به په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. یو شمېر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. نور تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې چې د حضرت سبحت الله مجددي په یو غږ پیلېږي.
دیر به داخلی پا افغانستان که روان ده ده کم کشور ده ده کم مملکت ده نمی واخلم درده خپل تاسو پیږی.
او د افغانستان یو بل پخوانی ولس مشر هم د سولې ارمان جن ولاړ. افغان جهادي مشر او د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړی قاری محمد امین وقات هم دا خبره کوي. حضرت مجددي له ملت او مملکت سره خیرخوا سړی و، د سولې سفارش کولو او د لویا هیله و.
مملکت سره او د ملت سره خیرخوا سول هم د خیرخواهی پر اس کې واقع ده. نو هغه به هم د سولې سفارش کولو او د دې خبرې به ډېر ارمانجن وو چې یو وخت داسې راشي چې موږ او طالبان او نور هغه مستحق او پیاوړي خلک چې د افغانستان په قضیه کې یو کردار ادا کولی شي په یو ځای باندې کینو او د خپل مملکت لدغه حالت نه چې بګی زوريغو وجرکیغو خرابېغو لدزن راووزو دغه ارمان پوره نشو.
اروخات مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمی سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینه یو لوی ځای یاده د افغانستان په خانه ولس مشر حضرت صبغت الله مجددی په 1315 مریض کال کې په کابل کې وسیګید او په مصر کې زده کړې کړې وې. نوموړی د ملي نجات د جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر چې په افغانستان کې ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړیدو وروسته او د مجاهدینو پر اتک سره په پیښور کې د جهادي ګوندونو د توافق لمخې ولس مشر شو چې دغه موده دوه میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او دغه شان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددي دغه شان د منازعو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسؤول هم و. هر وخت د سه شنبې په شپه د ورپېخې ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې د 93 کلنۍ په عمر د شوانپور پرې کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم زدیار د هر وخت مجددي په اړه وایي:
بدون شک حضرت صاحب بس یکی از شخصیت
ها بل شک چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ په 1350 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت و. په افغانستان کې د جهاد او د هیواد د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومتولۍ پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغه وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود.
نقش خدا در افغانستان داشته.
حضرت صبغت الله مجددي واشنگتن سره د کابل د امنیتی تړون په اړه ډیر ټینګار درلود او کلچ پخوانی ولسمشر حامد کرزي نه غوښتل دا تړون د اصلي کړی د په دې اړه غوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزي دا تړون نه لاستی کوي د بل ټولو چارو استعفا او وطن پریږدي. حضرت مجددي په دې وروستیو کې ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې له اوسمهالي حکومت ناراضه دي ځکه د په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کیده. خو نو موري د دې ټولو سره سره تر خپل قانوني مودې پرې د حکومت دوام غوښت او نه غوښتل چې په افغانستان کې په خاني ترخي تجربه یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې حکومت ټول خراب کړو. مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر رنګ چې دا حکومت ټول ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددي زوی زبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبه په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ستاسو لا پیغامونو.
الو السلام علیکم راجم د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ سیدونکو له تاسو سره په اړیکه کې یم. خدایم جوړ وروغ لره دلته په خاکیرنګ خوځښت تډیر واوره وسوي ده او د سیرو په لار باندې روزګان والا کار کوي. ډیر د ورځې شپې ته کارګر یو راچولی ولر نه خلاصېږي. له شپې تقریبا ان شاء الله کار کړی واوره بیا په شروع ده. والسلام لزادی له رادیو مننه اسلام قیام خپور.
بل السلام علیکم. زدای من ولایت د سنگین نور سوالی ام نه ځکه کی چې ما جسوی او د کندار په شپږ مال د کی نیوز پاو نو و چې را غنی د لینا چې امر سره کړی نه چا کومه کسره کړی د کندار د جړی ور سوالی کړی نه جوړ کړی ولې من په تصویرانه سپیچ د درو مشت خیره سبب زولې ته وس یاغ من په تصویر د مسلوت کی یا یاغ ما ما شراکی د ازادۍ راډیو د کارکونکو او یدونکو سره ډېر مننه. صلوات و سلام.
السلام علیکم. د هوس ولایت تر ځای ول سره د هر هیل په سیو کې یو کلینیک چې تقریبا دوه کال کېږي چې جوړ شو دا تر اوسه پورې د حکومت له حکومت په ملرل نه شوی. زموږ د دې وزیر چې هغه ته هدا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زر فعال کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محب الله میوان دولس ولای لیکلی د مشورتی جرګې را بلل د افغانستان سولې ته لار هواروي. واحد مدقق لوګر لیکلی خدای دې زموږ په یواد کې سولې راولي چې نور په ژوند پوښو. قدیر تکین لیکلی د سولې په تړاو د مشورتی لوی جرګې را غوښتل د ولسمشر هوډا او جدي اراده په ډاګه کوي، خو د جرګې ته باید اغیزمن لرونکي شخصیتونه راوبلل شي چې پایلې خوي. سید الله احمدی له کونړ لیکلی دي، ستاسو همیشنی همکار یم. په افغانستان کې سوله، خدای دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ د سولې داسې تګي لکه روژهدار چې په روژه کې اوبو ته تګی وي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکلی دي، د ولسمشر اشرف غنی خبرې د ستاینې دي او باید د طالبانو لخوا ومنل شي. ملا مرجان له شکین څخه لیکلی دي، له دفاع وزارت غواړو چې په ټولو ولایتونو کې عملیات پیل کړي تر څو طالبان خوځه پل شي او مجبور شي چې سوله وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اتسو اتلس اس ام اس لاري ازادي راډیو ته لاند لیکلي پیغامونه راوستوي، تاسو په خپل غږ او نوم درته خبر شئ.